السلام علیکم فاروان خبرونه کې زه نجیب عامر تاسو قربایم وخت شوه د مسپخین یو بجه لومړی به د منور شانه د دې مهال خبرونه او بیا به د روانو چارو په اړه د مشال د همکارانو لخوا چمتو شوی راپورونه یو په بل پسې تاسو ته در اورو نو پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته
د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وايي د کورونا چارو په وزیر وسلوال برید د نامس رسالت له تنازع سره تعلق لري. افغانستان هند ته باور ورکړی چې د هندي انجینرانو د تختول شوي هندي انجینرانو د خلاصولو لپاره هڅې روان دي او د برتانیا او جرمنی اعلی چارواکي هڅې کوي چې واشنگټن له ایران سره د شوي اټمي تړون نه ونوځي. د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وايي د کورونا چارو په وزیر وسلوال برید د ناموس رسالت له تنازع سره تعلق لري. احسن اقبال د پنجاب په ناروال سیمه کې په یو وسلوال برید کې جوړ شوې ده. د کورونا چارو ریاستي وزیر تلال چودري ویلي دي ملدکې د احسن اقبال په مټ لګیدل او د ډاکټرانو د وینا تر مخه حالت یې له اندېښنې بهر ده. پاکستانی رسنۍ د پنجاب پولیسو په حواله لیکي چې احسن اقبال د مسیحي ورورولۍ په یو غونډه کې له ګډون وروسته د ستنېدو پر مهال د یو ځایي اوسیدونکي عبد حسین لخوا په ډزو جوړ شو. پولیس وایي برید کوونکي نیول شوی دی. روټرس خبري ایجنسی لیکي یو وشکلن عابد حسین د تحریک لبیک غړی دی چې په دې وروستیو کې یې د ناموسي رسالت په معامله له حکومت سره کړکېچ رامنځته شوی و. د پاکستان اعلی حکومتي چارواکو په اسلام آباد کې د امریکایي سفیر او ګڼو نورو بهرنیو چارواکو د برید غندلې ده. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د عدالت لخوا د نا اهله کولو د فیصلې ترشا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پیپلز ګوند هم لاس لري. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په بانسره کې وی ولسي غونډه ته وویل چې مسلم لیگ نواز ګوند به په انتخاباتو کې د بریالي کېدو وروسته د نا اهله کېدلو فیصله په پارلیمان کې چیلنج کوي. نواز شریف خپلې ممکنه گرفتاری ته په اشاره سره وویل
ماته نه ده معلومه چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې بدل ته بیا راشم او کنه، ځکه تاسو پوهیږئ چې دوی وایي نواز شریف ونیسئ او په جیل کې واچوي. اوس دا وایم چې د پاکستان ولس له نواز شریف سره مینه او له دوی کرکه کوي او دا د پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي.
بلخوا تحریک انصاف او پیپلز ګوند وای نواز شریف عدالت لري کړی په کار د شپزان لګیدلی تورونه په عدالت کې سپین کړی. نو موړی د تیر کال په جولای کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې سپریم کورټ د وزیر اعظم لپاره نه اهله ګرځولې وو. نن په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د آسمارانی قتل کیس اوریدنه کوي. نوموړی د ایبټ آباد میډیکل کالج زده کوونکي واو د جنوري په 20مه په کوهاټ کې وجل شوی و. د آسمارانی خور سفیارانی بیګام شال لري ته ویل د روغ جوړې لپاره پرې فشار چول کیږي او دوی ځانونه خوندین احساسوي.
چې دا کوم جوړی ته د زمونږ کره خلک زی او رازیدی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دباو پرشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نمدا ظاهري کی چې مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړلا نو هغه ولا ریزلت په چې دا خبر نه راځي.
نوموړی له عدالت او حکومت د انصاف غوښتنه کړې. بلخوا د کوارټ پولیسو چارواکي وایي په دې قتل کې تورن مجاهد افریدی او دوه نور کسان نیول شوي. پر ضد یې عدالت کې مقدمه روانه ده او په دې لړ کې به په دوی هیڅ ډول فشار نشته. د چارواکو په وینا د اسمارانی کورنۍ ته د حفاظت لپاره پولیس اهلکار هم ورکړل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل هندي سیالي ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختور شویو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې روان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام په یو بیان کې وویل چې صلاح الدین ربانی سوشما سوراج ته ټلیفون وکړ او هغه ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به خپل ټول توان په کار اچوي چې دا تختول شوي هندي انجینران راخوشي او امنیت یې ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت د تختول شویو هندي انجینرانو شمیر 15 تنه خوده خود بغلان چارواکو بیا د غشمیر و تنه یاد کړی دی. د بغلان والی عبدالحی نعمتی مشال لري تویل چې دغه انجینران د اتوار په سهار وسلوالو طالبانو تختول دي. عراق وايي جنگي جازونو یې په شام کې د داعش کمانډران په نخښه کړی. تیر ورځ د عراق د وزیر اعظم حیدر علی بادی له دفتر خبر شو یو بیان کې راغلی چې عراقي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کمانډران په نخښه کړی دي. د دې بیان تر مخه په دې بریدونو کې هغه مرکز تباه کړل شوی دی چې د داعش د کمانډرانو په استعمال کې وو. د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د داعش پر ضد په جنگ بوخت د امریکا په مشرۍ اتحاد په اجازت عراق په تیر کال کې هم په شام د داعش خلاف هوایي بریدونه کړی دي. د برتانیا او جرمنی اعلی چارواکو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته رضا کولو هڅې توندې کړې دي چې واشنگټن له ایران سره د شوي 2015 کال له اټمي تړون ونه وځي. په امریکا کې د برتانیا سفیر کیم ډیرک تیره ورځ امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په خبرو کې وویل لندن باور لري چې اوس هم په یاد تړون کې د ولسمشر ټرمپ اندېښنو ته د جواب ویلو لپاره وخت شته چې دا راز هغه له دې تړونه د وتلو منې کړل شي. په عین حال کې جرمن ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د دغه هیواد له یو ټلویزیون سره په خبرو کې د دې لوزنامې د ماتېدو په حال کې د سختو نتیجو خبرداري ورکړی دی. نوموړي د امریکا د پخواني وزیر خارجه جان کیری د هغه وینا یادونه کړې چې پکې په 2015 کال کې د دې لوزنامې لاسلیک کولو په وخت نوموړي ویلي وو غالبا د یو جنگ مخنیوي وشو. او بل خبردار چې په لبنان کې تر سره شو پرونو انتخاباتو کې څه د پاسه نه 80% خلکو رای اچولې دي. دا شمیر د متوقع شر نه کم دی او په دې هیواد کې تر سره شو مخکینی انتخاباتو نه هم کم دی چې 50% و. پرون د لبنان د کورونو چارو وزیر اویل دا یو نوی قانون جوړ شوی چې رای ورکوونکي او د رایو مرکزونو منتظمین ورسره بلد نه وو. تمه ده چې د دې انتخاباتو رسمي نتیجې نن اعلان شي. په دې انتخاباتو کې د پارلیمان د 128 چوکیو لپاره خواوشا شپږ سو امیدوارانو برخه اخیستې وه او څه د پاسه 3.6 میلیونه خلک د رایو ورکولو اهلیت لري. د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.48 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50.40 پیسې اخیستل او په 1.50.80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10.70 پیسې اخیستل کیږي او 1.80 خرڅیږي. یو ریال په 1.10.90 روپۍ اخیستل کیږي او 1.10 روپۍ خرڅیږي. یو عرب اماراتو درهم په 1.90 پیسو اخیستل کیږي او په 2.10 پیسې خرڅیږي. ناراضي و افغانۍ په 1.3 پیسې اخیستل کیږي او 1.15 پیسې باندې خرڅول کیږي. او اوس هم د موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي سلیریشتو ګڼټو کې په پیښور وبانو کې د باران امکان دی. په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 13، په بنو کې 12 او 19 او په کوټه کې 12 او 13 ډیګري سنتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا منور شاه تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. د کرنسی له بایو خبر کړی او په دې هم پوه شوې چې نن سبا په پاکستان کې به موسم څنګه وي. په پاتې خبرونه کې له مانا جی بامیر سره یې او وابوره. د پاکستان پر کورنیو چارو وزیر بریت پراتونکو انتخاباتو ساغیز شیندل شي. له آفتاب شیرپا او بای وارو
الیکشن دا تیاری شروع دی او هغه لیډر جلسه جلوسونو کې په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل دا خطرې یو ګنټی دا.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي ولس د ناهله کولو پریکړه نه ده منلې.
جس شخص سے عوام محبت کرتے ہیں یہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. نفرت کسی وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی.
پیمرا پاکستانی ٹیلیویژن جریمہ کړی خو جریمه شوی ډیر خپه هم نه دی.
سیمرا چون کې ریګولیټری اتھارټی دا او نظر ساتي په دې چینلو باندې. موږ ورته درناوی لرو. د پمغا په مشر ټی وی باندې 2 لک روپۍ لګېدلې دا نو هغه خو هم په خپل زبانه بالکل ٹھیک تا. او
په جلال آباد کې خلک د برېښنایي تذکرو د مرکزونو د پرانستو غوښتنه کوي.
د الکترونیکی پیژن پانو د ویش لاړې دی جواز پار کینا داغه داسې ملاتړ منکاو چې موږ یې کلی په کلی غواړو ولایت په ولایت غواړو.
او په دوه منی مای کې مشال مرکه ونیس پروګرام دراورو. د پاکستان پر کورنیو چارو وزیر احسان اقبال د یکشنبه په ورځ د پنجاب په ناروال سیمه کې وسلوال بریدو شو چې پکې نوموړی ژوبل شو. د پاکستان لوړ پوړو حکومتي چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر او ګڼو نورو بهرنیو چارواکو د برید غندلی دی. پر احسان اقبال په داسې وخت کې برید شوی چې پاکستان کې پارلماني انتخاباتو ته په شمارو نه پاتې دي. په داسې وخت کې پر لویو سیاستوالو چارواکو بریدونه د ځنو په اند د انتخاباتو کمپاین هم تر اغېز لاندې راوستل شي. په دې اړه یو رپورټ لوي د میروسته. پاکستانی چارواکو پرون وخت ویل د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال د ناروال په کنجرور سیمه کې یو غونډه کې له ګډون وروسته د واپسی پر مهال تر برید لاندې راغلو. پر نوموړي له 100 مترین یو کس فایر وکړ. پولیس وایي چا چې ډزې کړې وي هغه کس نیول شوی دی. مردکۍ د احسان اقبال پر مټ لګېدلې او ډاکټران وایي د هغه حالت لاندېښنې بهر دی. احسان اقبال چې د مسلم لیگ نون ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه د تیر کال د کورنیو چارو وزارت منصب سنبال کړو. نوموړی په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون ګوند له واک ته رسېدو راهیسې د کابینې غړی دی. د پنجاب پولیس وایي احسان اقبال د مسیحي ورورولۍ په یوه غونډه کې تر ګډون وروسته د ستنېدو پر مهال د یو ځایي اوسېدونکي عابد حسین لخوا په ډز ژوبل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه تن ولې پر کورنیو چارو وزیر حمله وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا او مشال لډیو ته وویل د الیکشن د تیاریو په وخت کې داسې برید اندېښنې راپاروي.
اول خوز د دې واقعي ډېر مزمت کوم او هغه د پاره دا وایو چې هغه سیاسي اپشي واقعي داسې وخت کې شوې ده چې ستاسو خبره چې الیکشن د تیارې شروع دي او هر یو سیاسي پارټي هر یو لیډر خپل حلقو ته او نور دونکو کې جلسې جلوسونه کوي. په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل دا خطرې یو ګنټي ده.
آفتاب شیرپاو زیاتوي امنیتي ادارو له پکار دي چې د پیښې بشپړه پلټنه وکړي چې ولې په داسې حساس وخت کې دغه واقعا مخې ته راغله. خو بل پلو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي هغه نه ګڼي چې دا یوه پیښه به پر انتخاباتو سوری خور کړي. خو زیاتوي چې سیاسي شخصیتونو ته په خپلو خبرو کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي.
خاص وجه دېسته چې سړی وګڼي چې پاکستان کې حالات خراب دي. بلاول بوټو یو لوی جلسه ته خطاب کړی دی او نواز شریف هم په معاشره کې یو لوی جلسه ته خطاب کړی دی او ما به شال دا اوس هر ورځ کیږي. یو پټه دا خبره ده چې دا مختلف او سیاسي پارټو جبه چې څونه سخت شوی ده یو بل خلاف په دې لګي خپل جبه په سنتو جوړ ساتي. ما ته یې وجه نه ښکاري چې
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مهمو سیاستوالو بریدونه ترسره شوي چې ډیرو پکې ژوند بایللی. په دغو کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو، د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شهباز بټي هم شامل دي. ګڼ نور سیاستوال له داسې خونړیو بریدونو ژوندي هم راوتلي دي چې پکې د آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفنیار ولی خان او مولانا فضل الرحمان نومونه د پام وړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د سپریم کورټ د ځنو قاضیانو لخوا د ده د نهلۍ پریکړه د هیواد ولس له زړه نه ده منلې. نوموړي هوډ ښکاره کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د ده مسلم لیگ نون ګوند یو وار بیا اکثریتي رایې وګټي او د عدالت دغه پریکړه به لغوه کړي. نواز شریف دا څرګندونې پرون د خیبر پښتونخوا په مانسهره کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې کړي. هارون باچا نور تفصیل دراوروي.
د مانسهره په منډي مویشیا میدان کې د مسلم لیگ نون ګوند جلسې ته په وینا کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وویل عدالت دې له خپل زوی څخه د تنخواه نه اغېستلو له امله نه اهله کړ. نوموړي زیاته کړه د عدالت دغه پریکړه ناسمه ده او که ولس د ګوند ته بیا رایه ورکړي نو په پارلمان کې به یې پر ضد اقدام وکړي. نوموړي همداراز وویل د وزیر اعظم له چوکات څخه د ده په لرې کولو کې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف د مشرانو هم لاس و. ماته نه ده معلومه چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې به دلته بیا راشم او که نه، ځکه تاسو پوهیږئ چې دوی وایي نواز شریف ونیسئ او په جیل کې واچوي. خو زه دا وایم چې د پاکستان ولس له نواز شریف سره مینه او له دوی کرکه کوي او دا د پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي. د ذکر دا د تیر کال د جولای پر 28 سپریم کورټ نواز شریف حکومت ته د خپلو شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله وګرځاوه. د مانسرې جلسې ته په وینا کې نواز شریف د رائے درناوی او کوي په نوم د پیل کړي خپل کمپاین په اړه هم خبره وکړه. نوموړي وویل د دوی د کمپاین هدف د پاکستان او د وګړو وی عزت یقیني کول دي. د نوموړي په خبره د پاکستان اصلي مالکان یو څو جاګیردار نه بلکې د دې هیواد اوسیدونکي دي. لتیرو او یا کلونو راهیسې په هیواد کې همدا لوب روانه ده. هیڅ یو وزیر اعظم پرې نه خودی شو چې خپل آئینی حکومتي دوره پوره کړي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په راتلونکو وختونو کې به موږ بیرته سرلوړی شو. غواړم له تاسو ژمنه واخلم چې په دې هڅو کې به راسره ودرېږئ. د نواز شریف پر پرونی وینا د خپل غبرګون ښودلو پر وخت تحریک انصاف ګوند پارلماني استازي شفقت محمود د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي نواز شریف عدالت نه اهله ګرځولې او په سیاست کې دغه د بیرته راتګ هیڅ امکان نشته.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د ځینو ټلویزیونونو مسؤلین د پیمرا لخوا پر دوی لګول شو جرمانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دوی کې ځینې وایي د آئین د 19 آرټیکل له مخې پر دوی یو لړ بندیزونه لګول شوي دي او دغه آرټیکل باید بدل شي، خو ځینې نور بیا وایي د پیمرا جرمانه دوی ته دا یادګیرنه ورکوي چې خپل خبرونه او راپورونه لا نور هم کره کړي. پامیر ساحل په دې موضوع راپور لري.
د پاکستان د جیو ټلویزیون خبریال حامد میر وایي د آئین 19 آرټیکل د رسنیو د خپلواکۍ خبره کوي، خو پر هغو یو لړ بندیزونه هم لګوي. دی وایي له دې آرټیکل سره سم پر عدالتونو، پر امنیتي ادارو، ان تر دې چې په دوستو هیوادونو هم تنقید نشي کېدی. دی زیاتوي د رسنیو د ازادۍ لپاره د دې آرټیکل بدلون اړین دی.
ایک تو آرٹیکل 19 جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتا
یو خود نلسم آرٹیکل دا بدلولو ضرورت ہے. تر ہغی چھ دا بدل کل شوی نوی نو دا پاکستان بیلا بیل ریاستی دارے با دا دی آرٹیکل پا پلما پر رسنیو بندیزونو لگولو تا دوام ورکوی
ادارے ہیں وہ آرٹیکل 19 کا کور لے کے میڈیا پر پابندی لگاتے رہیں گے.
حامد میر وړاندې ویل چې دا آرټیکل بدل شوی نه وي، رسنۍ مجبوری دي چې د پاکستان د برقی رسنیو د انتظام ادارې یا پیمرا جرمانو او بندیزونو ته غاړه کېږدي، او همدا وجه ده چې جیو او نور ټلویزیونونه د جرمانو سره مخامخ شوي. دی وایي د پیمرا له غاړې دا لومړی ځل نه دی، بلکې پخوا هم دا ډول محدودیتونه پر جیو او نورو برېښنایي رسنیو لګول شوي دي. پیمرا د جمعې په ورځ د یو نوټیفیکیشن په خپرولو سره پر یو شمیر پاکستانی ټلویزیونونو له دې کبله جرمانه لګولې وه چې ګواکې هغوی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز په اړه ناسم خبر خپور کړی دی. پیمرا وایي د پاکستانی چینلو ویلي چې ګواکې سپریم کورټ د نواز شریف او مریم نواز د بیانونو پر خپرولو بندیز لګولی. پیمرا د ټلویزیونونو ته دا هدایت هم کړی دی چې دغه خبر سپیناوی دې وکړي او خپله غلطي دې اصلاح کړي. د حامد میر برعکس په پېښور کې د مشرق ټلویزیون یو مسؤل ساجد ککر مشال راډیو ته ویل دوی منی چې ساهوان یې ناسم خبر خپور کړی و. دی وایي د پیمرا پر حکم اعتراض نه لري او جرمانه به هم ورکړي.
پیمرا چې هم کې ریګولیټری اتارټی دا او نظر ساتي په دې چینلو باندې، موږ درناوی لرو د مشرق ټی وی د کارکون په هیڅ باندې، او داغه پرانا کې بیا دغه چې کوم جرمانه پمګه په مشرق ټی وی باندې 2,00,000 روپۍ لګېدلې ده، نو هغه خو هم په خپل ځای باندې بالکل ٹھیک تھا. د دې سره سره چې کوم غوي د افالوجي خبره کړې ده، نو هغه چې کوم ثرو پراپر چینل دی غوي وایي چې پرائم ټایم کې دی وی او په دې طریقه دی نو هغه هم مونږ نن کوو.
په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان وایي پاکستانی رسنۍ د بریکینګ نیوز یا تازه خبر د روایت د برقرار ساتلو لپاره کله کله دا ډول خبرونه چې لای رسمي منابعو پخلی نوي کړی خبروي، چې د پیمرا لخوا تر څارنې وروسته پر دغو رسنیو بندیزونه یا جرمانی لګیږي.
نو یو د بل پاکستان کو دای مشکل دی چې یو ټلویزیون یو خبر ورکی، نو په زید دی چې داغه بل ټلویزیون تحقیقات کوي، پلټنی کوي چې دا خبر درست دی که نه دی، بس یو ورکی نو بیا ټول هم هغه رپورټ کوي، او داغه د وجه هم دکه دنګ چې ورسره اکثر ټلویزیونی چینلونو هغه یو شان رپورټ کا، او هغه بیا وروسته غلط ثابت شو. نو دا جرمانه خبر تاسو کوي د پاکستان کم دلته اداره د نگرانی الکترونیک پیمرا چې ورته وي، نو هغه ټول تقریبا ټول ټلویزیونی چینلونه هغه لوی دي او هغه واړه دي، نو هغه ټول جرمانه شوي دي.
د پیمرا لغاړي جرمانه پر 14 ټلویزیونونو لګول شوی چې پکې جیو، اکسپرس، سما، دنیا، ای آر وای، مشرق او ځن نور شامل دي. له چینلونو څخه تفصیلي وضاحت هم غوښتل شوی او ورته ویل شوی چې که پر دغه پریکړې عمل ونه کړ نو بندیزونه به هم ور باندې ولګول شي. دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پا کوهات کې د ایبټ آباد میډیکل کالج د وژل شوي زده کوونکي آسمارانی کورنۍ وای پر دوی د مقابل لوري کورنۍ او ملګري د جبري روغې جوړې کولو لپاره فشار اچوي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پېښور د ترهګرۍ ضد عدالت کې د یاد کیس اورېدنه هم ده. په دې موضوع یو رپورټ لرو چې لیوې د مې وروسته اورېده شي. صفیا رانی چې د وژل شوې محصلې اسما رانی خور د مشال رادیو ته د یک شنبه په ورځ وویل چې د مجاهد افریدی د کورنۍ او دوستانو لخوا پرې زخت زیات فشار دی او هڅه کیږي چې دوی راضینامې ته آماده کړل شي. نوموړی زیاتوي
چې د کوم جوړې ته د زمونږ کره خلک زی او راضی دی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دباو پرېشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نم دا ظاهریږي چې کوم مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړله نو هغه ولا ریزلت په چې دا خبره ناراضي.
صفیا رانی وایي هیڅ ډول فشار به کورنۍ پر ځانونه مني او د انصاف غوښتلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. اسما رانی د روان کال د جنوري په 28 نیټه په کوهات کې پر ډزو وژل شوې و. د هغې کورنۍ تور پورې کوي چې د مجاهد افریدی د کورنۍ د هغې رشته غوښته او چې کله دوی انکار وکړ مجاهد افریدی اسما ووژله. د پاکستان سترې محکمې د اسما رانی د وژل کېدو نوټس اخیستی و او د پاکستان پولیس په دې توانېدلې چې مجاهد افریدی په متحده عرب اماراتو کې تر نیول کېدو وروسته پاکستان ته ولېږدوي. مجاهد الله افریدی د هغه ورور صادق الله افریدی او شاهزیب افریدی چې له هېواده په بهر وتلو کې له مجاهد افریدی سره مرسته کړې وه دا مهال په بند کې دی او د ترهګرۍ ضد عدالت کې پرې مقدمه روانه ده. صفیا رانی وایي په داسې حال کې چې د دوی مقابل لوری زیات اثر او رسوخ لري دوی د وکیل نیولو پیسې هم په مشکله پیدا کوي.
مونږ یو وکیل وسنه لرو او دوی 8-10 وکیلان هایر کړی دي او بل دوی وکیلانو دا کوشش شروع کړی دا چې دی نه دا ATC چارج دي دا ختم کړي. نو زه دا پلیس تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ سره د انصاف وکړلی شي او مونږ ډیر بے بس او غریب خلک یو مونږ وس نشته دا نو لہذا دا مونږ عدالت نه او دوی ټولو نه مونږ دا اپیل کوو ریکوست وکړو چې مونږ خور سره او مونږ سره دی انصاف وکړلی شي او زر نظر دی وکړلی شي.
صفیا رانی د هم وای چې بل خور نه زیلت رانی چې د کوهار د قانون پوهنې د کالج د کوونکې ده د مجاهد افریدی د کورنۍ له ویلې له کور نه شي وتلی. د صفیا رانی د اندېښنو غوښتنو په اړه محاسبه وکړه. د کوهار د پولیسو د مشر عباس مجید مروت نظر راوخلو خو د زیاتو هڅو باوجود هم بریالی نه شو. خو د کوهار د پولیسو یو بل افسر د نوم او د غږ د نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل مجاهد افریدی او دوه نور کسان د اسمی رانی د قتل په تور تورن شوي دا مهال په زندان کې دي او پر ضد د ترهګرۍ ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده. د ویل د اسمی رانی کورنۍ ته د حفاظت لپاره پولیس ورکړل شوی چې عدالت ته د تللو پر مهال ورسره موجود وي. دته هم ویل چې پر پولیسو هیڅ ډول فشار نشته او نه هم د مجاهد افریدی خلاف د ترهګرۍ تورونه لری کړل شوی دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې د ټاکنو د نوملیکنې په مرکز برید غندلې او امنیتي ارګانو ته امر کړی چې د دې پروسې امنیت په جدي توګه ونیسي. ارګ ماڼۍ په همدې ارتباط پرون ماښام یوه اعلامیه خپره کړه. په خوست کې پرون ماسپخین په یوه جومات کې چې د ټاکنو نوملیکنه هم پکې روانه وه بمی چاودنه وشوه چې پکې 10 کسان ووژل شول. زموږ همکار صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې د خوست د پرونی بمی چاودنې د غندلو لپاره ورکړې ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونی بمی چاودنه په ولسواکۍ، مدني حقوقو او فردي ازادیو د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوري کولای. د خوست ښار په دوی مناحیه کې پرون پر یاخوبې جمعه بمی برید شو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمی حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په ډیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید و. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي راډیو ته د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه وویل.
شهیدانو تعداد تر ولس پورې رسیږي او زخمیان تر درې دېرش پورې. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نهیله دعوه و هغوی ته هدایت او رسمي ډاکټران ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. ناوخته زموږ امنیتي مسؤلین په شفخانو باندې هم مصروف و، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف و، او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف و. موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سږ کال له پیله وسلوالو مخالفینو په خوست کې د ورانکاره فعالیتونو اراده درلوده، خو د ده په خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډېر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا وری د خوست په دویمه ناحیه کې د یعقوبی پر جماعت په شوي برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. دا یوازې خوست نه دی چې د نوملیکنې په مرکز برید کېږي، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوملیکنې په مرکزونو بمی چاودنې، وسلوال بریدونه او انتحاري حملې شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د تأمین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې دی، خو د بې امنیو په سبب یې له 401 نوي مرکزونو نږدې 50 تړلي دي.
دا صفی الله ستانکزی رپورټ ما اوریده. ملته په افغانستان کې پاتې کیږي، خو ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار ولسونو د وی غونډې په ترڅ کې د برېښنایي تذکیرو د ویش له ملي پروسې د ملاتړ ترڅنګ له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ د ولایتونو ته وغځوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پروسې نه د ملاتړ دا غونډه د یکشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو څخه پکې په سلګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو، ټولنیزو فعالانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. دغه غونډې ته د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په خپله وینا کې په ولس غږ وکړ چې تر هغې چې په ولایاتو کې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ نوي پیل شوي، پکار ده چې په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر خلک کاغذي تذکیرې واخلي او د ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړي.
هیله کوم چې د الکترونیکي تذکرو د تولید لړۍ له هر نه راووځي، د کابل له وحیو ته او بل اخره له غره ولایاتو ته او تر ولسوالیو پورې. هیله مې دا ده چې په دې کې موږ ټول خپل ملي مسؤلیت ادا کړو. د اوس هم د تذکرو د ویش لړۍ روانه ده. خپل اعتزاز، خپل د کورنۍ غړې، خپل قوم، خپل ولس دې ته وهڅوو چې تذکرې واخلي.
د ملي تحریک مشر پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون چې د تیرو سو کلونو رئیس یې د برېښنایي تذکیرو د پیل کېدو په پار مبارزه کوله، په افغان ولس مشر غږ وکړ چې د خپلو صلاحیتونو په بنیاد د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ چټک کړي.
کاغذي بهیر کې فوق العاده ګډون کوو او هم برېښنایي تذکیرې چې د غله، د نازل، د ډاکو، د قاچاقبر، د ټولو مخه نیسي، په هغه کې ګډون کوو. جمهور رئیس وویل چې تېر جمهور رئیس په شان محافظه کاري وکړو، آینده انتخابات ان شاء الله د مثبتو کسانو ګټلې چانس زیات ده.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وویل چې د برېښنایي پیژندپاڼو لړۍ د له ارګه راوباسي، ولسونه یې کلي په کلي حمایت کوي.
بسونه په پښتنو ډک دي، لیسانس، ماسترۍ، دکترا د نورو اقوامو سړي پوسکې چې د هغوی ښځې هم روانې دي. د دغې بیدارۍ په خاطر باندې په تاسو ټولو وروڼو غږ کوم چې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش لړۍ دې یوازې پارک کې نه، د هغې داسې ملاتړ موږ کوو چې موږ یې کلي په کلي غواړو، ولایت په ولایت یې غواړو.
د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پروسې د ملاتړ دا غونډه پر داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی چې د جمعیت ګوند چارواکي دي، د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مخالفت کړی چې د دوی دا مخالفتونه په ولس او ټولنیزو رسنیو کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ټولنه او سخت دریځي اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه ردعمل سوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د سټوډیو د غړیستان لسنی مو بجو تنګ د کیږي ځکه دا پراک ټایم دی او په پیښور کې دا محل یو نیمه بجه کیدونکو دا په ټیک یو نیمه بجه به منور شاه تاسو ته خبرنو لنډیز تر واوروي.
پاکستانی چارواکی وایي د کورونو چارو په وزیر وسلوال برید د ناموسي رسالت له تنازع سره تعلق لري. حسن اقبال پرون د پنجاب په ناروال سیمه کې په یو وسلوال برید کې جوبل شوی دی. چارواکی وایي د حسن اقبال په مټ مردکه لګیدلې ده او د ډاکټرانو د وینا تر مخه حالت یې له اندېښنې بهر دی. ډز کوونکی تن نیول شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولی چې د عدالت لخوا د ده د نااهله کولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پیپلز ګوند هم لاس لري. خو تحریک انصاف او پیپلز ګوند وایي نواز شریف عدالت لرې کړی په کار ده چې په ځان لګېدلي تورونه په عدالت کې سپین کړي. نن په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د عاصم رانی قتل کیس اوریدنه کوي. نوموړی د بټ آباد میډیکل کالج زده کوونکی وه او د جنوري په 20مه په کوهاټ کې وژل شوی وه. د عاصم رانی کورنۍ وایي په زور د جوړې لپاره مجبورول کیږي او ځانونه خوندي نه احساسوي. خو چارواکي وایي چې د عاصم رانی کورنۍ ته د حفاظت لپاره پولیس اهلکار ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل هندي سیالي ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختو شوو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره حاصل روان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ماخام په یو بیان کې ویل چې صلاح الدین رباني سواش ما سواراج ته ټلیفون وکړ او هغه ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په خپل ټول قوت استعمالولو تختو شوي هندي انجینران راخوشي او امنیتي ونیسي. عراق وایي جنگي جازونو یې په شام کې د داعش کمانډران په نخښه کړی. تیر ورځ د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادی د دفتر خپور شو یو بیان کې راغلی چې د عراقي جنگي جازونو په دې بریدونو کې هغه مرکز تباه کړ شو چې د داعش د کمانډرانو په استعمال کې وو. د برتانیا او جرمني اعلی چارواکو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ځاکولو هڅه توند کړي دي چې واشنگټن له ایران سره د شوې 2015 کال له اټومي تړون ونګوزي.
منور شاو چې د خبرو نو لنډیزی تاسو ته درواورو. اوس درته د مشال مرکه خبرونه لرو. د 2000 کال په پیل کې چې په پاکستان کې ترهګرۍ ضد جګړه پیل شوې ده، له هغه وروسته په دې هیواد کې د خلکو د لادرکه کولو لړۍ پیل شوې ده. په دې مهال لوی شمېر کسان ورکړل شوي دي. عبدالحی کاکړ په مشال مرکه کې د لمزیب خان په نوم له یو داسې ځوان سره خبرې کړې چې له فاټا او خیبر پښتونخوا څخه د پوځي عملیاتو پر مهال د لادرکه کړل شوو کسانو په کورنیو پسې ګرځي او د هغوی کیسې د فیسبوک له لارې د خلکو سره شریکوي. راځي چې وته وښو.
قدرمن اوریدونکو، د مشال مرکه کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د 2000 کال په پیل کې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل شوه، له هغې راهیسې په دې هیواد کې د خلکو د لادرکه کولو لړۍ پیل شوې ده او پر دې مهال ګڼ شمېر کسان ورک کړل شوي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه د جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې یو کمیشن هم جوړ کړی دی. که څه هم د ورک کړل شوو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو البته د لادرکو کسانو په اړه د پښتنو، بلوڅو او سندیانو ځینې فعالې ډلې دا شمېره په زرګونو کې یادوي. که څه هم د خلکو د لادرکه کولو تور پر فوج لګیږي، خو فوج همیشه دا تورونه رد کړي دي. د مشال مرکه کې له یو داسې ځوان سره نن خبرې کوو چې له فاټا او خیبر پښتونخوا څخه د پوځي عملیات پر مهال د لادرکه کړل شوو کسانو په کورنیو پسې ګرځي، د هغوی کیسې د فیسبوک له لارې له خلکو سره شریکوي. د دې ځوان نوم دی عالم زیب مسعود چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې. عالم زیب خان، تاسو سره کړی وایم.
ډیره مننه.
اچھا عالم زیب خان، په سر کې به اول دا وګورو چې تاسو د کوم ځای یاست، سبا کوم څو چرته ویلې دي، څومره عمر هم دی؟
زما نام عالم زیب خان مسعود دی او زه د جنوبي وزیرستان تعلق لرم او زما ایجوکیشن د ګورنمنت یونیورسيټي د ګریجویشن نه کړی. نور مې چې کوم اکټیویټیز وو، سوشل اکټیویټیز، هغه خو د ماډر مخکې نه وو. او خدغه چې کوم داسې اکټیویټی چې هغه داسې ظلم برا کی چې د سټیټ د عام خلکو سره کړی، ولې چې دا داسې اچار وا چې دغه بالکل داسې څه پاتې شوی نه دی چې کله هم تاسو سټیټ د ظلم خبره وکړل نو تبه یا ورشولې یا بمرشولې
علمزیب خان دی تبر اعظم دغه کم کسان لا درک کړل سوي دي یا ورک کړل سوي دي د دې په والا باندې تاسو ډیر زیات کار کوي یعنی تاسو سره د دې حواله باندې آیا ولی دا تاسو کوي یعنی دا تاسو ته یو خاص واقعي وشو چې تاسو ته احساس راغی کنه تاسو ولی دل چې په دې کار کول پکار دي
دغه خو ګوره چې کله هم یو سړی یو شي ته مقصد دغه چار کول غواړي او داسې خطرناک خبره خامہ خیغه چې یو داسې بیک گراوند یی چې د سره ذاتی هیڅ تعلق لري او چې کوم میسینګ پرسن خبره ده د دغه تقریبا داسې پښتانه قرانه نه د پاتې شوی چې یو دغه شی سره مخامخ شوی راځي زما خپل فیملی هم زما د خپل کلی هم داسې کسان داسې بې ځایه راټول او هغه باندې چې کوم ضرورتونه ته شوی او باقي یو داسې هم چې مورای عدالت قتل کوو درې څلور کاله نه بس او هغه فیملی چې کې مې د مشکلاتو سره هغه وخت تیر کو او په اړه بچا د ټیم مشتله او په کوم بد حال کړو
دې ته برا سوال مزید خان
ماته دا غره کړل
یعنی هغه کم کس یې وجلې او هغه تاسو دې ته جذباتي کې تیار پر دې کار کول ضروری دي تاسو د کلی کاسو
ډیر
ښه
ولې چې زم کې دی شو او بل هم کې دی شي اخر د څو پر به موږ داسې مرو او داسې باور کوي
نو تاسو چې کله دغه کار کول او بیا لاغه ورسته تاسو دا په کوم انداز باندې دا مسله راوچتول شروع کړه سیاره د اورکو کسانو مسله باید راوچته سی او د دوی یو د ادرسې وسی
مونږ ته ولې چې مونږ هم نور هغې د تشریحو چې د مونږ ریاست ظلم شروع کړي او خاص کړه مونږ چې کوم عسکري ادارې دی هغه چې ظلم شیر کړي او یو باندې مونږ आवाज چتو لکه مثال کې تور پیچ کې مخارک کې باندې تشدد کول یا چې کوم چې کوز به مسلې به یا به نو داسې و چې خلک چې جیدادونه به ضبط کړي وو قبضه به کړي وي یا به نور سامانونه ځنه وړي وو او نور دغه رنګ شایان خو به دغه مونږ आवाज چتو خو چې کوم د میسن پرسن ول خبره و ول چې دغه خلاف چې کوم دغه والی نه مونږ ته داسې یو ګروندې جوړ کړي وو دغه چې ورته ویلو چې دا چې څوره هم مونږ نه ولې بیا ور کړی دي دغه دهشتګردي مونګه خو په ګراوند باندې کتل چې یاره د مونږ خپل داسې پیژندګلی چې هغه د سیم څخه خلکو شریف خلکو او دا هم به هم کتل چې ډېر خلک دغه دی چې تقریبا هغه د پیسې د پروچت کړي شي او چې کوم خلکو چې هغه نه پیسې اخستي شي بدل بنیاد باندې ورسي په تاسو رینسم ول یو چار شروع نور هغه بیا مونږ ته دا سوچ راوښولو چې یاره ته میسي پرته هټه نه مهمه خبره ده دا باندې او چتول په چار دی او 2017 کې مونږ بیا دا چار شروع کړل او الحمدلله اوس یو داسې زوی ته مورته چې یو دغه نریټیو دغه ډول بالکل رد کو چې یار دغه چې کوم خلک مونږ نیولې دي یاد دې چې ګرځي او یا مقصد چې دغه ورکړې دي نور دغه مونږ دې د ملک اسلام تي سره مونږ له شګړې کړې دي
دا
دې ته له شګړې څخه ریاست سره نه دی بلکې خپل ځان نه سره کړې
یعنی علمزیب خان دلته خو بهر تاسو یا نور خلک ریاست ذمہوار غني خو بهر ریاست زموږات د پاکستان حکومت وی بیا فوج باندې ډیر زیات الزام لګی شو خبر الفوج خو همیشه دا خبره تردید کړی دی چې دوی خلک نه دي تشتولي خو که کم خلک وړل سویم وی کنه نو تاسو په خیال باندې دغه خلک چې په کم حال کې دي یعنی دا خدا خبر وړل سوی به یو رکل سوی به د دوی سیمه کومه یو د کوم کوم سیمو خلک دي چې تر اوسه پوری تاسو ریپورت کړی دي کتلیم دی سر ملاو سوی اس دا کم ځای دی
دا تقریبا د پښتنو داسې علاقې د پاتې چیر سره وته د بدره کا خلک نشته ده هغه د پاټا کې ډېر بے اتحاد جوړ کړي دي او هغه بیا په پښتونخوا کې بیا ډېر جوړ کړي دي نور دغه څه چې چور هم پکې درومي بیا داسې کراچي ګوره کراچي داسې شهر نه چې وته د پښتنو یو ډېر ګڼ شمیر خلک وته پندېږي نور وته هم بے اتحاد ډېر کوي میسینګ پرسن دي لاپتا مطلب د بدره کا خلک په پښتنو چې هغه مطلب دا څه یوز نه ده پاتې چې مونږ هغه کیس ريجستره کړی اندې ځان سره کیس نه تر رسیدلې نه دي هغه په پنجاب کې دی هغه چرته دی نو پښتانه یې دا څه ګرنش مر مدي دا غوړ نیولې دي به تر کا کړی دي او اوس خو بیا دا د جسټس جوید ول خبره هم راغله چې څلور زره خو خالي مونږ خرڅ کړی دي نو دا اوس پته ولګېدل چې آیا دا غوړ ولې به تر کا کول
ولې جسټس جاوید خو جسټس جاوید ما خل دا ویلې دي څلور زره کسان بهر تور کړ سوي دي خو باندې خل خرڅلاو خبره به نه کړي
بالکل دا کې دای نشي چې دا یو هوایي خبره کړي دا په هوا کې څه خبره نه ده دا کې بالکل حقیقت دی چې څلور زره خلک به دا به خرڅ کړي وا ته درته وایي چې موږ دا څه د شګر دا څه شایته تاسو د تراولا کوو دا خو پیسې یو چل جوړ کړو یا طریقې جوړ کړو پښتون ورته شپ اصل مهیا چې आवाज پورته کوونه نو شته زبردست غونډه کاروبار ورته جوړ کړي او دموږه خلک یې بدره کاوله هر کولی دا څه کول
د کې علم زیب خان یو بل خبره ده یعنی تاسو دا په کم بنیاد وایسه ګور چې کم خلک اورکتی اورک کړل سوي دي کدا غیل زام کڅوک پر پاکستان فوج لګوي چې پاکستان فوج کې بيخي منی نه خو کبه بل فرض دا سی هم وی نو تاسو به څنګه ثابتوي چې دا تاسو کوم خلک یادوي هغه پرشتہ هم مشکوک ترګر نه دي بلکې بے ګناه دي یعنی تاسو خو به یو څه ثبوت وی تاسو به څنګه ګور کېدای سی هغه وی ګناګار وی کس
په ټول هغه ثبوت خو دا غا دی چې دای عدالت نش پیش کوي چې عدالت او کانسټیټیوشن او آئین څه ورتوي د پام نه عمل نکړي نو دا په قانون کې دا خبره ده چې کوم سړی څو پر عدالت نه یو مجرم ثابت کړي هغه یو وخت پورا هغه ملزم دی هغه بے ګناه دی څو پر دمن قانون ګناه ثابت کړي نه نو اولی وړي خبره کوم دا ده دغه خبره ده چې کچره ده وایي چې یار نه نه دغه خلک دی دغه څه دی نو تاسو کم از کم دا وګوره دغه نه پتا د کوم بدرکه کول خبر 4 دا تقریبا 2004 نه شروع ده 2004 نه اونته 2018 پورې کدا اوس پر درم میکانیزم نه کې جوړ ته درا نه اهلی چوس پر درم میکانیزم نه کې جوړ چې یاره داخل ته زور کوو دغه څه تفتیش وکاو د پر بحث جوډیشل کیم عدلیه دا عدلیه کبه سر فارم روانو چې دا خلک کچری په څه تور باندې دین او چا تور ته ثابت شي او تاسو سزا ملو شي نو چې دا میکانیزم نه کې جوړ دغه دا مقصد چې دا خلک څه را دي دغه بے ګناه نه شي بلکې دا خلک خپل کاروبار د پر استعمالي دغه څه ګناه شته نه به ثابتوي به سترنګي
یعنی اوس تاسو چې کله د قانون خبره کوي نو دا فاټا خلک خو چې کم تشتو وسوي دی هغه خود څه ته د آئین او قانون لاندې نه راځي په فاټا کې خو تر اوسه پورې نه دا خو اف سی آر قانون او بل قانون فاټا کې کڅوک چوک چت کې نو دا خو دغه شرط نه دی چې کم د پاکستان په آئین کې ورته شرط دی
بالکل بالکل او هغه دغه شرط دغه دی چې اف سی آر ته به ورکی اف سی آر پورې دغه دا چې هغه به جرګه ورته جوړه کی جی ټی به جوړه کی پاکي به مشران کینی او هغه به یو جرګه چې کیدا هغه به فیصله کوي چې آیا دغه نسته جرم دی او څه سزا د ورته ملو شي ګوره موږ باندې کوم قانون دی موږ دا وایو چې قانون کوم هم دی راو دی آتا پی پی سی دی پاکستان پینل کوډ دی را باندې او کا هغه به موږ باندې اختیار دی او کوم هو قانون هی او قانون ته کوم پیش کی چې قانون ته مهله پیش کوي او مقصد دا چې اجبا او ټول هم رم در لګوي
تاسو په فیسبوک باندې خپل یو پانه لري او تاسو د خلک را ولاست چې تاسو استاغه خپلوان دي یا د چا زوی وي د چا لور وي د چا مور وي څوک دغه وي تاسو تر اوسه پورې څومره دومره خلک انټرویو کړی دي په خپل فیسبوک پانه باندې تاسو سرچینستیا ویډیو جوړ کړی وي د دې تعداد به څومره وي تاسو تر اوسه کړی دي سر ملاو سوي است
چې اوس پر مو تقریبا چې کیمې فیملی سره ملو شو یو تقریبا چې هغه ما ویډیو کړی دی هغه انټرویو ما ته را کړی دی نور هغه تقریبا 50 پته کسان به داسې چې هغه ما بقاعده انټرویو اخستې دي او داغه چې نور داسې هم دي تا خو نور په ضرورت دي چې تقریبا اوس 3500 تا مات سره ډیټا رسیدلی دا چې ما ته ډیټا رسیدل کړی دی ولا ډیټا ما سره شریک کړی دی ما کور ته راغلی دي ما ته ډیټا را کړی دا او هغه هم چې څوک یو کس د ما یې سره کانټیکټ نمبر هم اچولې ده تقریبا ز کانټیکټ نمبر هم ورته اچاو چې آیا کده میډیا والی او کا اده اتورټیز والی چې هغه بقاعده بریرا سره مرسته کړی شي او بقاعده د سره کانټیکټ وکړي چې آیا دغه سره خبره ده او د میډیا ونه هو دا کنفرم کی چې دغه دا یا چار شوی ده دغه یا خبره شته نور دغه چې کومه ده کنه دا یو خبره ده کنه چې د میډیا د پرم دغه نمبر وغیرہ ځکه شو کړل او اوس هم چې کوم یو فیملی دا غواړي چې یاره دغه فیملی مونږ یا انټرویو غواړو یا څه ویډیو غواړو مونږ هر څه ورته پیدا کوي شو
شه یعنی دی کې علمزیب خان تاسو خپل بیا تجزیه څه کو یعنی اول خو دې ته براسو سي څومره دردناکه کیسې دي داسې کیسه راته وکي یا داسې خبره راته وکي چې هغه تاسو ډیر دردول یاست ډیر دردناک دا غو کیسه د څوک شته پکې او بلکې هر څوک به خو څه ډیرې
هغه د یو فیملی والا ما لایو ویډیو هم کړی و د غاول وا د شکتوی وال د جنوبی وزیرستان پاک داسې شوی و چې یو سړی یغه یې تلور بچی او یو دای په خپل او هغه هم داسې چې شو شریف په علاقہ کې یو شو شرافت وال ایمیج لري او بس او فوج وال راغلل چې وته دماکا شوی و نور دغه یې تلور کسان دغه بچونی او تر افلاری دا یې په تشدد سره وسره بوتلل او دغه یو کس په لیار کې په تشدد د وجې ورمړ شو پراته وچو او دا څلور کسان چې کومي اوس هم یعنی درې بچي او یو پلار دا اوس هم به درک شوي دي او ورسي او بل دردناکه خبره دغه وا چې هغه کور ول زنانا چې کومي دي او هغه ته پاته هم نشته دا اته پاته هم نشته دا چې مونږه وال چې کومه دي دا به درک شوي دي کور ول زنه پټه کړې خبره ولې چې کچره یو کس وای خو ورته وشوي به وای دا دوه کس وای درې کس وای څلور څنګه کس زره وړي دي دا چې یو مرکړه هم دي نور هغه ته وای چې هغه اکل مور چې کله ډېر څنګه شي چې وای زخل بچول سره خبره کول غواړم ا دې تو کی چې د رسدار وال دی هغه کراچي کې پندېږي ورته وای چې وها دا کراچي ول کراچي ته تاسو بچت ملي دي تاسو خبره ورته کړی چې ا فون ورته ملو کی بل رسدار پورا او ورته وای چې مور یې خبره در سره کوم او هغه یې پوهه کی او تقریبا مقصد دا درنیم کال هغه کیږي او مور یې کله کله ډېر څنګه کو چې یاره د مو بچون ولې نه راځي می دا مو تین سړی دې دا اوس ولې نه راځي او بیا یې چې کوم کور کې هغه نورې زنانه ناشې دي چې هغه دې بچولې وال زغه دي خزې دي اغه هم لکه هاف ویډیو فاغه هم نشته دی او یا ویډیو هم نشته دا یو څه په تاسو ته چې ما چې تم خاون دی هغه مړکړې دي انا اغه شرمېږي هغه په ستانه دی نه دي اغه شرمېږي خپل خاون پاته هم نشي کوي لکه تاسو ډېر دردناک خبره وا ما خپل دا ویډیو هم کړیو
رمزیب خان بهره دلته باید یادونه وکړو دا ورېدونکو ته پاره زیات تاسو کوم پیښه یادوي پاغه کې خو بهره مشال ریډیو دا تصدیق نس کولای چې دا پیښه رښتیا هم فوج کړي دا نه د کړي وړي د خبره تاسو یاداغه د کور دا داوه ده چې دوی وړل سوي خو دې علاوه چې تاسو سره څوک ملاو سوي دي یعنی دین علاوه نور داسې کیسې چې ډېری دردناک دردناک خبره ټولې دي بل داسې پیښه یې
دا څه ډېر جوتای پیښه دي زو مطلب ډېر جوتای غونډه غار ازرومي دا څه هم کې شتا دی چې هغه یو بچی دی مقصد اکلوتا یو بچی او کور شي یو مور ورته ناشته دا او هغه یو مقصد بچو زنه وړي دی او ورته پر ناشته دا بالکل دا څه دی چې لکه منټلی اوس ډیسټرب شوی دا خراب شوی دا او هغه ته زنجیرونه په قاعده زنجیرونه چي
یعنی مور ته زنجیرونه چول سي
دا زنجیرونه ورته چولې دی ولې چې لوانه شوی دا په خپل بچی کې اکلوتا بچی زنه وړي دی
او بل څوک دا سی وست
او دا نو هو کې ستاسو کورم ایجنسی نه متا فیملی راغلی و او یې تقریبا 8 کسان طالبانو وژلی وو 8 کسان
اته کسان
او پانا بعد بیا پانا بعد بیا فوج ول چې موږ هغه باب باندې ریټ اخته وتا او واته دغه کور ولا غون چې سوره هم ایون چې یو بچی وو چې بکه دوله کوله بچی وو او سره وړي وو
هغه باندې الزام یعنی ولې وړي
دغه داسه وړي وو چې ورته ویلي وو چې تاسو مقصد تاسو ته ترخاګر درومي دهشتګرد درومي تاسو ته ماړي ورکوي حالانکه هی فیملی نه وته کسان طالبانو هم وژلي وو نور یو کا یو فیملی داسې چې وته کسان زنه وژلي وو هغه طالبان ته چې زبردستي ورته راشي ماړي ته ورکوي به وته کوي مجبوري به ورکوي کنه
اچھا او بیا څو کسان وته شته د لورکسو
هغه پانا بعد بیا نور چې مو تقریبا 30 کسان یې فیملی ول بیا وړي وو نو مطلب په چتوره هم هغه کور ول مال لري غوړم بچون چې مریا ور پاتې شوی او زنانه ور پاتې شوی دي نور یو غوړ مردانه چې تور نران وو اذن وړي وو دا کې اوس درې کسان چې مدي موره عدالت یې مړ کړی دي
یعنی دا د یو
دوه کسان باندې اوس
یعنی دا اتلس کسان د یو کور غه یا خو اته طالبان وجل وجل دي یا لاس ور کړل شوی دي یعنی دا د یو کور دي
لاس ورته
شوی شاوز ذکر تو زه تاسو خو بهر خپل یعنی څکل دا خلک تاسو ته راځي ځکه چې سړی په سخت کې وینو هغه ته د تاسو ته به د نجات دهنده پستر ګوري دا خلک له تاسو سره روایت څنګه وي خلک به تاسو ډیر زیات د امید پستر ګوري
زه چې موږ ته خلیر مخامخ شي کنه بس د جړای مطلب دا چې یو خو دره دردناک دره دردونه په تر شوی دي کنه چې د دې خبره یا خبره وکي او تقریبا 10 منټ ورته راځي او چې اوس خو دا خبره ده چې درد کله مونږه خپل درد سنوي ورته پته ده چې دا درد څوک خوشته ده چې مونږه درد واوري او څوک څه ده چې مونږه په درد باندې وسه عمل وکي سیکشن به واخلي نور یې وجه نه چې مونږه تر مخامخ شي یې کې حال داسې چې مونږه ورته راځي درد خو جاړي جاړي
نو دوی به یعنی تاسو ته څه وایي څه خواستونه به کوي د دوی دا خیال دی هم د غیر اخلاصولای سي حالانکه تاسو صرف غږ اوچته وی کنه
موږ غږ اوچته او موږ هر قسم لکه چې یو ټوري هو کنه څورا پرشر په چوي شو په چوو به او دا بیون شلا یو لوجیکل ان مطلب یو منطقي انجام ته به ورته راځو ان شاء الله چې دا د کوم امیدونه دي او مدینه به داسې چې په بجا به چې یو ټور ژوندۍ او یو نوې موږ مورای عدالت ته ورپریږو دغه څنګه مړول نه دا ته هم نو ور پرې دو ان شاء الله چې دا ته باندې انصاف درسيږي
شا اوس دې کې
چې مخکې مړه کړي دي یا ور کړي دي هغه خو بل خبره ده
شا اوس دې کې څنګه یعنی کم کم قسم خلک دي چې هغه ور کړل سوي دي د دې څه کیټګرایزیشن کېدای شي څه داسې کیټګریان یا څه دغه جوړېدای شي
یار هر قسم کړه ډاکټر یې وړې دي ډاکټر ماسر رئیس دي دغه یې دا کې فوجي یې وړې دي صوبیدار یې وړې دي دس دس کسان پولیس وال کسان یې هم وړې دي داسې بزنس مین خلک یې هم وړې دي عام غریب خلک هم وړې دي مطلب څوک یې هم بخښلې نه دي بالکل داسې
دورکولو قسمونه یې څه دي یعنی په وجوهات څه کم دي د دې ټولو وجوهات مختلف دي که یو وجه
دغه دغه مثال په طور پہ په ډاکټر باندې دغه سور ولګوي چې یاره تا به دهشتګر ته علاج ورکړی وي عام بزنس مین ته به دغه غور کړی چې مقصد تا به دته چر بتا ورکړي او مطلب دا څنګه تاسو کې دیشي چې تاسو دته موږ ته د طالبان دا ول وسلوال ډلې راتللې تاسو موږ ته تحفظ نشو وکړای او تاسو اوس موږ ته وایي چې تاسو اوس به چندا ول ورکړل چندا به مونږ نه ورکول هم ما خو یې ځکه یې مرولو تاسو خو مې رپورټونه وکړل چې دا خلک ما وژني ما ته راځي ما ته دمچانه راکوي ما ته تحفظ نه راکوي او چې کله وګوري سما برابر چکی او دا هم دی داسې ډېر جو تای دا کې سونه داسې دی چې مثال کې ما د تا سره څه زیاتې دي په پرسنل زیاتې مې دي نور زه تا رپورټ کوم یا چې یو داسې افسر ته ایم آی وال یا سی وال افسر ته زه پیسې ورکم چې دا پیسې واخله څه دا کس په دغه تور باندې یو څه بس یا که یو کیریو سی چې څه انویسټیګیشن وغیرہ نشته دا تقریبا اکثریت داسې هو کې سونه ډېر جتای
شا. یعنی دا مختلف دغه دی او د عمرونو څه حساب تا په کې لګولې دي چې عمر د څومره
عمرونو خو زما یو اوس دوا کې څونه خو اوس مته چاره غلی وو تقریبا هغه 75 سال د پوسا بابا ګانو
یعنی 50 کلن مشر
یو د یو د خیبر ایجنسی والو او یو د وزیرستان وو خو کیس کراچی کې اوچت کړي وو ببرک خان نومې وو نور دا تقریبا داسې چې 75 سال د ابو کسان دي ا داسې هم وړي دي او بچان یې هم داسې دي چې تقریبا د 12 سال نه اونتا چې بیا دا میاں سي تورا هو کوي شي دا غونډې دا داسې عمر یې په لحاظ هم نه کړی چې کله چې عمر لحاظ کړی
ویل کې شي چې څلور سو کسان چې دی هغه اوس په دې ورستوي کې چې کله پښتون تحفظ مومنټ دغه تحریک شروع کړی دی اوس پښتون تحفظ مومنټ دا وایي چې څلور سو کسان واپس راغلي دي دا خلکو سره تاسو لیدلې دي چا سره مناستې پاستې سوي دغه څه وایي
یګه سره ما بخپل ناسه وکړې دي داسې ډېرې فیملیز دي ایون هغه بل ورځ یا څلور کسانو یا هغه ماته بخپل هینډ اوور کړل او زه خپل یې شکریا هم ادا کوم جی ایس ټی ولې چې یو ډېر مین کردار وو پکې یو د واجی هغه رخلاص کول بے ګناه خلکو او الحمدلله هغه رخلاص کول هغه خدای یې چې خلک چې مونږه یو ویډیو وغیرہ نو وو خالي دارا وو یو چې دارا کسان یې رخلاص کړل او دا چې نو یې نه ویډیو نه وو اوس ولې چې مونږ سره هم چې یو کمټمنټ کول غواړي دغه دی
وعده یې شمنه به تاسو
کوي او نه چې مستا هم به وای دغه وای تاسو به دا نه بعد داس باندې کې چاته به انټرویو نه ورکوي چاته به وای نه چې زه به رخلاص کول ما بیا سره غرام نشوي دي سره انټرویو به چاته ورکوي او مونږ هم وایو چې چلو رخلاص چې شول به مونږ دا غوښتل چې نور خبره پرې ځو
او یعنی اسی خود سی دوی کم راغلی دا غو ذهنی کیفیت یا جسمانی کیفیت په څه حال کې وی
اخو دا سه هم می چې دا تا یو بچی را وستلې وو اغه یې 2000 اوم کلاس کې سبق ویلو نور یې خیم کې دی وړه وړه دا سه وو چې دا چې مرور وو اخر په طالبان کې وو او چې کله دم د کور ته راغله خو هغه مرور خو نه کو پیدا نور هغه د یو کلاس کې سبق ویلو هغه بچی یو ورل وسره او چې هغه یو ورل په هیڅ تور باندې مقصد هغه داسې یو ورل چې بس دغه دغه طالب دغه موږ ته راشي چې رانه شي دغه ورور به دا ته پراتی او سره بل بچی دی بچی خو پېږ د کړه چې طالب دغه خو څو ورځې سم وای او تاسو چا باندې څه کوي هو کې خدای هو بچی دی بچی اصل نو پریاش ا تقریبا او کله پاتې را پریاش ولې د مطلب ګیره هم وا په مخ باندې خو دغه د خپل چې کوم غدا نکتا مونږه کنده ورته وایو پښتو کې دا نه لون دی په ځان باندې نه پیېدو دی په شی پورا په ځان باندې بالکل نه پیېدلو دا څه ولکه مازور هو او اوس پر تقریبا یو سی تقریبا یو نیم کال کیږي او هغه بالکل په ځان باندې اوس پورا نه پیېږي
یعنی دا اوس ولې خوراک چې شاک کمی وا او هلې سو دی ټکل سو دی نفسیاتي څه مسله
یو ماته یو دا خبره ماته کوله ولې چې خوراک مرق هو نه څه بس یو تور تیار کی ولا چولی وو دا څه به یشو او دا به څو څو ورځې رم دې تیرې شولې ایون چې میشته برام د تیرې شولې مونږ بیا دغه د میستر ګرونی نو ولدل او په انا بد به چیرې مونږ د سیری ورته شروع کړلې مونږ په جسم باندې په سیرات باندې داسې سپین سپین دبې به راووتلې بیا مونږ ته یو سخت تکلیف به وو مونږ بیا د سیری ورته کولې چغې به مو وهلې کانه بعد بیا راغلل بیا به مونږ په وباسلو د ګولو بیا مقصد مصر بیا غرمته بیا مخامخ کړلو هغه چې بیا لږ کې غرمه په مونږ په سیراتونو باندې ولګېدل سنیمه ګنټه ګنټه اپر بعد دبې ختم کولې بیا به بیا دغه رنګه بیا دننه ونه بوسلو نور داسې داسې جو وخت کې دغه تیر کړی دی مطلب چې نه به خوراکا خو داسې خوراکای چې چیرې دوه ټیمه کې درسته دیر کی او دوه ته خو ته خوړای هم نشي ولې چې د باتروم خو یو سیستم نشته دا هغه هم نشته دا کله چې ته داسې تیر باتروم ته ځی لاړ شي او ته ایون ته کوم غي کې دی ا دې ځان د صفایي لپاره هم د کوشش کوي چې کم نه کم وخر ځخلي در ځان په مطلب ژوندې وساتو نور داسې داسې یو ماحول نو هغه تقریبا چې سټوري وی ا منټلی دا سې چې ختم وي چې لا غا راخلاص ډیر کم دا سې چې ډیر دا سې چې پلاسیس
یعنی ګور ډیر کم دا سې خلک وی چې هغه په ذهن په فکر په دغه په سرت باندې روغ رمټ وی چې هغه بیا عام ژوند په مستقبل کې وکړای سي خو یو بل خبرم چا کړه و چې شمالي وزیرستان کې یو کس چا لګولې او چې هغه کور ته رسیدلې دی او هغه چې کور والا غایبانه غایبانه نماز جنازه کړه و یعنی دغه په غیب کې نماز د جنازې مونږ کړی خو هغه برتر ورسې دا خبره رښتیا و دا بچ دې دل چیرې
بالکل دا رښتیا دی او دا چې دوا درې کښنه داسې شوی چې هغه ورته وویل چې نه دا کاس مړ شوی دی نو د جنازه به په اوسه وتړله موږ جنوبي وزیرستان کې یو بل کیس هم وو او دا داسې شوی وو چې تقریبا هغه چې سړی یو وړ بیا پنځه اوه کاله یې تېر شوی په میاشت کې او بیا سړی راتللی پنه بعد بیا هغه په کور کې ولې کنه ښځې هم ناسته وه دی ولې شوی وو نو به ورته ویلي وو چې یاره دغه اوه کاله تېر کړل مقصد اوسه پرې نه راغی بیا فتوا واخیستله ورته بیا مولوي صاحب ورته ویلي وو مفتي صاحب چې دغه ښځه مقصد بل واده کړی شي ولې چې دغه ټیم یې ووتلو آ چې کله د مقصد هغه بل یغي بل ورور سره یې بیا سی واده ور وکړله یو بل ورور سره چې واده ور وکړله هغه یو کال چې بل تېرېده مطلب اوسه کاله تېره کېدل سړی بیا به واپس راغی چې هغه خپله ښځه یې د خپل ورور ته ور واده شوې وه هغه پوره نور داسې هم کیسونه جوړ شوی دي نور
داسې کیسونه ډېر دي دا بل عالم زیب خان اخیری پښتنه به کوم هغه داتې او سیدا تحریک شروع شوی دی او د دې چیغه پورته شوی دی چې دا خلک ورکل شوی دی لدې ورسته د خلکو د ورکولو سلسله لا هم روانه ده کنه اوس درېدلې ده
نه اوس د 2018 کې مونږه شپږ کیسونه درج کړی دي 2018 کې جوړ کړی دي مطلب دا شای باندې کنټرول نه ساتي د زسته ته وایم چې دا بزنس ته جوړ کړی دی دا هر افسر چې ما دا دغه ځات یو بزنس جوړ کړی دی دا چې مطلب زما تاسو سره دښمنی ز پیسې ورکمه ثابت یو سم یا تاسو سره به پیسې تابې دا یو سی پته ورته لګی چې تاسو سره پیسې دي او بیا تاسو سره پیسې به دا
نو تاسو په خیال حل لته دی د دې حل بچی
دغه حل دا دی چې دا اوس وایي چې ټروت اند ریکنسلیشن او یو کمیشن جوړ کو ټروت ریکنسلیشن دا کمیشن دا جوړ شي چې دا غونډ دروغ جواد کی صفا صفا خبرې جواد کی او په دا باندې یو داسې کټګر ولګي داسې یو کمیشن به جوړ شي او چې کوم ذمہ دار خلک دي او هغه دی او مخامخ دی غونډ د نوتیا پاته دا مونږ یې ثبوت ورکړای شو خپل نیولې ثبوت ورکړای شي چې دا څنګه سړی دا زیاتې کړې دي اته دا داسې سزاګانې ملو شي چې بیا په تاریخ کې څوک د پښتنو بچو ته داسې لاس نه ورواچوي.
اچھا علمزیب خان ډېر ډېر مننه تاسو مشال ریډیو سره خبرو کا باید دلته بیا مشال ریډیو لخوا یادونه کوم چې د کې سي کم خبري وسوي او هغه باندې خبر الفوج همیشه دا ویل دي یا حکومت هم دا ویل دي چې دغه کسان دوی نه دی وړي البته دا چې علمزیب خان وایي دا د علمزیب خان خپل تجربه ده لیدلې دي او د وایي ثبوتونو سره دي او هر څه ریکارډو سره دی بهرال ډیر ډیر مننه ما عالم زیب خان تاسو له مشال ریډیو سره خبري کولو شروازه او شو وخت ترته غواړم
ډیر مننه الله تاسو قدر